صادقانه انجام بشه.
بسیار تشکر آقای انصاری.
ممنون شما. تشکر از شما.
ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په افغانستان کې نن د عاشورا د مراسمو په خاطر امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان لاله د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي او په جرمنی او بریتانیا کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی، په شورا کې نه میرمنې شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ولسمشر مرستیالان، د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه د راپور خپور شوی دی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړی استازی دی بورا لیوینس به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعي قومندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالۍ په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. خوږیاڼي وویل
د امنیتي ځواکونو په ځوابیا برید کې شل وسلوال طالبان چې د سری قطعي د یو قومندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کرشف د برخې د پخوانی مامورې فاطمې احمدي د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورنیو چارو وزارت له پلاوي جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په تمه دي. فاطمې احمدي څو ورځې مخکې پر فیسبوک یوه ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مورینو ځاوره ولیده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې فاطمه احمدی په کار کې د ناغیری او د اداري اصولو د سرغړونې لکبله له دندې ګوښه شوې ده. د کورونو چارو وزارت د دې څرګندونو په اړه فاطمه احمدی یا د هغې د کورنۍ کوم غړي له رسنیو سره خبرې نه دي کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان وایي د جنوبي وزیرستان مرکز میرار شاه او دغه راس دغه شهر لمنو ته د افغان کډوالو تګ را تګ منع کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دا پریکړه د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړې ده. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیښې پکې زیاتې کیږي، هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کلک امنیتی تدابیر غوره کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میران شاته د افغان کډوالو تګ راتګ د دوو ورځو په مخه منع شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لویزیانا او ټکساس ایالتونو کې توپان ځپلې سیمې وکتلې. ترامپ پرون شنبه وویل چې له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره دغو سیمو ته تللی دی. د راپورونو له مخې د لورا په نوم توپان د پنجشنبې په ورځ په ټکساس او لویزیانا ایالتونو کې مرژوبلې او مالي تاوانونه پیش کړي دي. شپاړس تنه مړه شوي او زرګونه نور له اوبو او برېښنا بې برخې شوي دي. ډونالد ترامپ اسیب زپلو سیمو کې دوه ساعته تیر کړل. د دې انتخاباتي سیال جو بایدن ولی چې که د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، له اسیب زپلو سره به هر ډول مرسته وکړي. د بریتانیا او جرمنی په پلازمینو کې زرګونو خلکو د کورونا لکبله د لګیدلو بندیزونو پرځید مظاهره وکړه. د برلین په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 8 زره تنو ګډون وکړ چې د لڅو میاشتې وروسته په دې شار کې تر ټولو ستره مظاهره و. د لندن شار په مرکزی چوک ترافلګر کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پرځید د ازادۍ لپاره سره یو شی په نوم په لاریون کې زرګونو کسانو برخه واخیسته. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهره چانو او پولیسو ترمنز د څناڅه اخو د راپورونه هم ورکړل شوې دي. د جرمني حکومت ویلي چې 3000 پولیس د مظاهرې د امنیت لپاره ګمارلی وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا کوي د کووید 19 ناروغي یو تبلیغاتي مسأله او د کورونا وایرس وبا د خلکو د غولولو تیوري ده. په جرمني کې د کورونا وایرس لکبله تر 240 زره زیات وګړي ناروغ شوي او تر 9 زره زیات مړه شوي دي. او د بیلاروس چارواکو له ولس خبريالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبري آژانسونو او رسنیو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او اسوسییټډ پریس خبريالان شامل دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوری ریاست ټاکنی وشوې او الکساندر لوکاشینکو د وی بلی دورې ګټونکو اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او له هغه راهیسې مظاهره کوي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ څپه 12 پښ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 څپه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان للارې د مصالحې د ملي عالی شورا غړي پرون اعلان کړل. د دې شورا د ترکیب په اړه هم د اوست آزادی رادیو خبریال امید زهیرمل د آزادی رادیو د کابل په سټوډیو کې راځي او د شورا د غړو په اړه نور معلومات راکوي. ظاهر مل صاحب په خبرونو کې مو وویل چې د دې شورا په غړو کې د ولسمشر دوه مرستیالان او د ملي شورا د دوه جرګو غړي دي. نور کوم کسان په شورا کې شامل دي؟
سروان صاحب، شورا په کلی شکل باندې لسلورو طبقو جوړه شوې ده. سیاسي او جهادي مشران یو برخه ده چې 19 کسان پکې دي او په دې برخه کې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډیر مهم کسان چې سیاسي سریم دي، په خواني جهادي قماندانان هم دي، د دولت لوړ رتبه چارواکي هم پاتې شوي دي، شامل دي پکې. د بیلګې په ډول عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محقق عبدالرشید دوستم، قانونی او عطا محمد نور په ګډون باندې ګڼ نور کسان. بل بخشی د دولتي کسانو څخه تشکیل شوی برخه ده چې دا هم د شورا علي رتبه چارواکو کې شامل شوی چې پاګه کې د جمهور رئیس دوه لومړي مرستیالان دي، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی، د ملي امنیت شورا سلاکار دی، د ملي شوراګانو د دواړو مجلسونو مشران دي او همدارنګه نور یو شمیر کسان پکې شامل دي. دریمه برخه د هیواد هغه څه چې د ملي روغې جوړې شورا په فرمان کې ورته اشاره شوې ده، د خوځو د لوړ رتبه یا برجسته کلمه ورته یاد شوې ده چې غړي ته بیا لري. په دې کې 8 میرمنې شامل دي چې له اغلی صفیه صدیقی شروع او بیا د زرقای افتلی پورې کسان پکې غړي توب لري. او سلورمه برخه چې دا بنسټ یې چې دا هغه خپل هیئات رهبری دی یا د رهبری پلاوی دی چې مشری خغلی ډاکټر عبدالله ته ورکړل شوی ده. وطن معاونین لري چې پکې سلام رحیمی، عنایت الله بابر فرهمان چې په انتخاباتي ټیم کې ترخوا اسدالله سلدی چې د عبدالله مرستیالانو او ګنچ میر نور کسان چې خغلې معصوم ستانګزی او نور الحق علومي هم پکې شامل دي چې دا دواړه خپل د مذاکراتي پلاوی غړي هم دي. نو دغه سلور هم د برخي دي او په ټوله کې هر برخه کې 19 کسان په سیاسي او جهادي مشانو کې، 9 کسان په دولتي شورا کې، 8 تنه د برجسته غړي په توګه البته چې خزي دي، او خپل د رهبرۍ پلاوی ده چې 10 کسان پکې شامل دي.
ډیر زیاته مننه امید زهرمل وو چې د مصالحې د عالی شورا د غړي د ترکیب په اړه معلومات کول. په دې موضوع د سیاسي چارو لایو نظر خواند او د پوهنې وزارت له پوهنې مرسیال شاغلی آصف ننګ سره خبرې کوو چې همدا شیبه د ټلیفون لارې را سره دی. شاغلی ننګ، د افغانستان په څو ولایتونو کې د والی په توګه هم دنده ترسره کړې ده. ننګ صاحب، تاسو ترکلی وایم، دا شورا په ځنډ اعلان شوه، شاید هم د بیلابیلو خواو ترمنز د هغې په سر اختلاف به و چې دومره په ځنډ اعلان شوه، تاسې دا انکشاف څنګه ګڼئ؟
سلام
مړندې
کوم.
زه
په نظر د ترکیب له لحاظه او د هغه سپارل شوي او اساسي وظیفو چې دغه شورا ته سپارل شوي دي، درې وظیفې د دې لحاظه د ترکیب لحاظه هغه چې ورور بحث پرې وکړو، یو جامع ترکیب ده تقریبا، یعنی مذهبي شمولیت شته، جهادي شمولیت شته، دیموکراتان شته، دینی منورین پکې شته، قومي ژبني ترکیب پکې شته، او بل دا چې دولتي صلاحیت دار اړخ هم پکې شامل ده. نو د ترکیب لحاظه خو ډېر ښه ده، او هغه وظایف چې ورته سپارل شوي دي ځینې خو یې ډېر اسانه دي چې په اسانه ترلاسه کېږي، لکه د مجمع عمومي رامنځته کول چې په هغه کې یو نه کټګوري خلک ورته ویلي دي چې تبره ټولوي یو هفته وخت ورکړي، او هغه وظایف چې دایمي دي لږې بعضې یې چالش زادي، مثلا د سولې په اړه اجماع رامنځته کول البته ملي او نړیواله کچه، او بله د سولې بهیر په مخ وړل چې دا هم له جنجالونو ډک ده، یعنې کنه داسې مسالې چې ځینې د سولې د مصالحې لپاره د سولې لپاره ډېر زیات سخت مزلونه شته، یعنې ډېر درانه مزلونه شته، مثلا د سولې مذاکرات، د هغوی اجنداوي، حاد مسایل، نرم مسایل، هغه مسایل چې په اصطلاح فزیکي اړخ لري، شروط شرطونه، هغه شرایط او شروط چې معنوي اړخ لري، مثلا دا د فزیکي اړخ د بندیانو رهایي ده، څه داسې اسانه مسلې دي، مثلا معنوي مسلې هم شته، یعنې ځینې وختو کې به دا شورا له سخت مسلې سره مهمه کېږي، مثلا د فکري ناتوافقیو په برخه کې کار کول په مخ تلل، که مثلا دیموکراتیک ارزښتونه چالنج کېږي، او داسې ډېرې مسلې دي، یعنې د دې شورا د مصالحې په مخ کې درانه مزلونه هم شته، اسانه مزلونه هم شته.
د هغه پلاوی غړي به هم د دې شورا لمنځه ټاکل کیږي چې ټاکل شوی ده له طالبانو سره خبري وکړي،
هغه د له خودي مذاکرې ډله ده چې هغه ټاکل شوی ده، په همدې وشت کسه ترکیب باندې هغه هغه ډله ده، هغه کې هم د څلور کټګوریو کې چې د فرمان کې راغلي مشران دي، مثلا رهبری ده، د ښځو برخه ده، د خپل دي مصالحې رهبری کوونکې ډله ده، بیا په دې رهبری کوونکې ډله کې چې لس کسه دي په دوی کې د مذاکره کوونکې ډله هم شامل ده. نو دغه ډله خو ترکیب جوړ ده، پاته سو د مجمع ډله، د مجمع ډله هم تقریبا جوړه ده، لکه ویل سوي چې د ملي شورا غړي نه به مجلسینو نه به یو ډله ترکیب وي، ولایتي شوراګانې، خصوصي سکتور، او د سولې د مشورتي لوی جرګې چې تیرې شوې د دې غړي به د سولې د پخواني شورا غړي به سیاسي شخصیتونه هغه په کې ترکیب کې شامل دي، اجتماعي او شخصیتونه او د رسنیو نمائندگان، دینی علما، شورا ته د علما او منګلرو د رسنیو استاد، یعنی ډېر پریکټیسونه د سختارونو د سختاري لحاظه د دې شورا فزیکی حیات او تشکیل هغه ډېر سخت کار نه ده، یعنی دا یو نه وخت ورکړی ده، ان شاء الله دا به وشي. مهمه مسلې دي مذاکرات او پلان کې بیا را مختکیږي چې پیغه کې بعد شورا لپاره د مصالحې د شورا لپاره به یو چیلنج وي.
بله، زما سوال هم دلته اوس نو د خبرو لورته لوی پرمختګ دا غنلې شو او د مذاکرات نو بعد په مذاکراتو کې به لوی استونزه څه وي؟
مګه په نظر باندې دوا بخې بحث ده په اصلاح په اصول لحاظ یو هغه مستقیم معنی دی چې دغه رافه کول به وی او یو بغیر مستقیم معنی وی چې دغه لپاره به کار کول وی مثلا مستقیم معنی چې د اصول لپاره هغه هم د مصالحې لپاره یو چالش ده مثلا فکری او عقیدوي لحاظ د طالبانو فکر او د دوی هغه عقیدوي طرز فکر دا هغه مستقیمه غټه مسله ده چې دیموکراتیک اصول سره د موږ دغه فیصله رنگینی نړۍ سره د متضاد دي جنگ چې د پخپل چې دا اوس تاکید پکېږي دوام او دا که جګړه نه وي خو طالب هم نسته د دې ختمول دا مستقیمه معنی ده مخامخ کېدل له حکومت سره لکه د طالبانو لارخه چې دوی مخامخ سوي نه دي دولت دا چې تعجیزي شروط کړي دا بل معنی ده مثلا دا د جګړې لپاره ایدیولوژیک توجیه چې د طالبانو لخوا وجود لري چې دا دوی جنگ ته جهاد وایي د دې استقبال او له دې سره پر مخ تلل چې دوی اخته ورکي او دا د منګه د ارزښتونو طرف چې ده چې دا په شل کال کې کوم ارزښتونه لاسته راوړیم دي تعلیم ده دیموکراسي ده پرمختګونه دي د دغو منل په طالب باندې دا هغه سخت مستقیمه معنی دي او د طالب لوري جنې تعجیزي شرایط چې کې خودل سولو مثلا اعدامیان په دولت باندې خلاص کړو دا چې ډیر سخت شرایط سره که غیر مستقیم معنی مثلا د آینده ابهام قضایي مسؤلیتونه ویره د همسایه ملکونو مداخله هغه ته قناعت ورکول فرهنګي توپیرونه دا سدیر مسلې دي چې زه فکر کوم هغه همسته بل دا چې د سولې لپاره تنه دلته طالب کفایت نه کوي د سولې نور موانی همسته دي داعش د القاعده د نورې تونلارې ډلې دي او په دا طالب کې نظامی ډله چې د طالبانو د سیاسي ډلې سره دوی هم نوایي ډېر کله نه لري دوی نوې شوراګانې جوړې کړې دي معنا دا ده چې سیمه ییزه اجماع درون کار ده د طالبانو دغه جنگي ډلې او ماسي والا طالب نه دي طالب تر چتر لاندې دا نورې ډلې لکه داعش او القاعده او دا نورې تروریستي ډلې د دوی بیرون پاتې کېدل دا بیا هم هغه
په اسلام ممانعتونه ایجاد وای کی بله سم ډیره ځات مننه شاغلای آصف ننګو چې د ملي مصالحتي شورا د تشکیل په اړه له آزادی رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه
نن د عاشورا لکه بل د موسیقي پروګرام نه لرو په ځای ازادي رادیوي مجله وړاندې کیږي
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر اوس د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال اسکو کچا او یاد دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو
د مینیمونز به موږ ان ترې داسې چې یو د ماډی خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډه کیسه بدلنه یو وری
یو لږه کورو څخه د ډګروال کور وو نن ټوله کورنۍ کور کې و زکه جمعه و نورې ورځې خو رسمیات وي
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
پښتنه هنرمنده آسیا مهرابي چې له هواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومان لپاره نوې سندرې پیل کړې دي هغه وی چې لدی لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالي احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري. آسیه مهربی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې وایي.
زه وړن جلیما پلات شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبي پخپل کور کوم پام پخپل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو اسیا ولې غواړي چې ماشومان ته سندري وایي؟
دې دا ورېدو د پاره څنګه لري، دې د لیدو د پاره څنګه لري، او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
اسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبري غواړي د دغه پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دي چې دوه شعرو نور تم سترګې پلارې ما چې هغه ورسیږي هغه کمپوز کما او دغه رسیدلې څلور شعرونه یا راکړل سوي څلور شعرونه یو د فرشتې صالحې دي، یو د ولولې کوچی دي، او بل د نګینه اتمنځي دي، او څلورم د رڼا زرمتې دي.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندري دي. چې متاسفانه ماشومان ځینې بي برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډیری سي او دا به یو ښه پایلې.
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالي ولی، شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندري ویلې دي، خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواز یا جانه په خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یوه ډېره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي. ماشومان دغه ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشته حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته به نور سندري هم ووي.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي، بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي، انار پکندهار اورد ګوکی منی دي، انار پکندهار اورد ګوکی منی دي، بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
کڅام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی، له طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کچ مين لري. هغه یو کمپوز جوړون کې هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو.
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
شغه خبره چې موږ لا رغو تر کتلې د 15 ډیر شکل کې
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شکلونو کې تقریبا څومره سندري بدی ویلي، څومره غزل بدی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې جوړي دغه ویلي یا مې د پلر والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دان نیم مرزیا تر مخبل تر زونه ویلی دی او د بابا تر زونی می د پلار تر زونی می لکه دی کی ترس بز تاس داس یو می چی موسیقي نو دا سندره خو ما ډیر ویلی دی خود چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمګ د انټرې داس چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات می خوخه چې مینیمونز بمګ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګی لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد مری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما په خپل جوړ کړی
ولی سب ساسی په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد سیب دی شاولی استاد دی کله چې ته موسیقي ته راتلې او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی یو ځانګړی لار یو دی یو ځانګړی سب څښتن هنرمند دی ایا سخت در نه و چې دی وداس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړه کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسم ګرانه تر هغه غوښه نه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داسې صفات برته کوم چې دی د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریدی اوډیر محترم سړی اوډیر پوه سړی هغه زما پلار ته ویلو چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون دز موږ مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅوک امرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی هغه نه روزي نو ته دا یې چې ته به د پیپل نه لري ځانته یو بل مقام جوړ کی بیا هم شکر گزارم دغه غلطی چې هغه موږ پورې شنوم دی که موږ شهرت پیدا کو که پیدا نو کو خو یو نوم سردا سي دی چر چرتور از موږ نوم پېچان پېژنګلوي چې ده د استاد شاولی د زامن نه بیا زموږ د موسیقي بیل تبن لازمی موږ ته په کار دی چې ځانته یو بیل لاره ونیسو موږ ځانته بیل بیل لاره نیولې که شمالی دی که زرولی دی او که زیب
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي کنه وازی د پلار سره دی
نه سه د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړې کړي یوازی خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابلی خان د عاشق علی خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علی خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علی خان استاد برکت علی خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علی خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد چې هغه مستون ابلی خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون ابلی خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 29 سالو نوی پور موږ د هغه سره یا نوی 29 پور یا نوی پور موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډیر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد د از موږ استادان دې ته موږ شکرې کې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په هغه ورسېد نو بیا د خدای دی په خیال دی ته جنتونو کې ټول عالم سلام سره نو بیا موږ مخان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو پیمانه به دې کې خمارستم د استاد خان محمد ویلي د سندره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلي نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور دي لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګر کارډین هغه استاد هغه شاګرد مې نو داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ هغه موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسته خپل د پلان
د موسیقي په حالاتو کې په کوم حالاتو خپوي یو برلاسي پی
بس زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتې مو ته ویم بغه اوریدل چې دا سب پویدل چې داس مون ساز د پاره یو باندې مون پویګو مګم خګول هغه داو د یوم نکم
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې یعنی تاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتی شو ډیر نه دا او سندری مو ډیری رسنی زی شوی نه دی یا راوت نه دی دی لامل سره
ما ډیر زلمانه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر زلمانه دا خبره کړم یو خبره چې زه کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دغه د دې ساسره ډیره زیاته مینوه ډیر شوخ یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولې لیونتو په پوري هغه ورن نه وته او کچر ما په یو باندې دوه کسان بیا بوت شي په یو تور په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړی دي، ترزونه مې جوړ کړی دي، هغه مې وړاندې کړی، سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ
شي.
یوازینه علت یې دا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی، او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق. نو داسې مونږ کوي، او هغه وخت مونږ فکر وړوکی و خامو چې دا اوس کوم فکر دی زمونږ، نو اوس مونږ ځان ته لارې بیلې کړې دي. په خپل مسیر په خپل لار روان دی، شمالی جان په خپل لار روان دی، زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسې دا لاره ده، ستاسې والی صاحب تاسو ویلي چې ستاسې دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازم 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 لازم
په دې بحث کوي؟
ولې نه، ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غیر د هر هغه څه. الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي، دا شمالي نه چې تاسو هغه اوریدلې دي کې ډیر زیات، دا موږ سره بناسي، موږ سره مشورې کړي دي، پلان سره بناسي، هغه یې پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم، زکم لیول باندې ویم. ما د سره ډیر خبر داسي شاید داسي پروګرام کې چې یو پروګرام یې چلته زرولی میو شمالي مينو زز نه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي، ول دا دغه کار دی. دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی، یو ډیر ښه استعداد لري، یو ډیر لوی استعداد لري، نو د کار مصیری بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخیوسی.
او زرولی افغان باید فولکلور
خپل فولکلور
اوریدونکو په مثبت مې چې تاسو یو زمزمه ووري.
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم، دانش یو نو شاعر راوته، یو ډیر خوږ دی، خلک ډیر زیات خوښي په ما خپل مل خلکی را کلاوتی دی، او ما پیاس سوچ گوتی موتی مبوالی جی دی. ملنگا پا کچ کھول کے دے روپے دی او کبل سا، ملنگا پا کچ کھول کے دے روپے دی او کبل سا، پغاڑا دے جامے د ملنګ دی او کبل څ، په غړ د جامې د ملنګ دی او کبل څ، ملنګ په کچکول کې د روپې دی او کبل څ، دانشال رو برد نجارېږي قربانېږي، دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی، چھ داد کے رامات دشائر دیو کبل چھ، پغاڑا دے جامے دملنگ دیو کبل چھ، ملنگ پر کچکول کی دی روپے دیو کبل چھ.
دا
ما شمالی جان د پاره دا ترجمه کړ.
او ولی سب تو روسي پختنه په توګه ساسي راتلون کی پلانونه څه دي؟ څه به کوي؟
یار صاحب خبره خو ډیره خپل او ډیره مزیدار وکړل. زه راتلون کی د وخت لپاره خو زه یو خه ځان غواړم چې کمپوزر شم، خه موسیقار شم، او کوشش مې دا ده خه موسیقي وکړم. او په زمين کې هغه د رفیق شنوار غوندې کم ترس کړم، خپل به خو خپل به وي، او که خو هم داسې هغه نو بس خلکو به وي.
ډیر مننه. چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مو څېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باول کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګیدا چې بیخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم څه یو شکل موجود و، او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی استره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غورځېدلي اغیزې دي هغه ټول پکې راټولې کړي. نو ناول سر لگ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سارلې ده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده، تر هم موجوده ده، د هغې د وجه نه نه دي چې منځته راغلي دي، او یا اپروچ کمې و. خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کوم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیواله کچه، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچه په نړیواله کچه کوم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو. باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتنو لس.
ښه، تاسو خو ویلې چې یعنی په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاړه، او د هغې شتون د وجه نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلق آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کې کسان را پیدا شوی دی.
د یو لسم د سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډیر لوی تغییر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی زنګړي زاویې لمخي ګوري. تاسو څېړنه په دغه برخه کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ؟ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده. دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته یې شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅه لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی.
او لته کې په وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوي؟ لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به خای یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټولنه نړۍ دلته متوجه کیږي لاغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي د ټولنو وضعیت څه ډول؟
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته کومو ګورو په نړیوال کچ هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یې سو نو هغه پر لری پرتی سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو پر رابطه مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط کې راوستو نو هغه سيزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي ګړندي شوي دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکې څومره اغېز کړي؟
اړیکه کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لریواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه حده بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دی بلکې شپا پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړي کې دی سره خبرې
او ته دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبې هغه د پارچو سکوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایدا قانی کون کې ده؟
دا سیدا چې قانی کون کې خو ورته نشو ویلای باید چې ډیر زیات کار وشي قانی کون کې کوم غو وایو نو بیا به مونږ ودښو مونږ به پزای ودرې باید چې مونږ قانی خونې شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخکې تر نمخ مخکې نه تر سره د ډېر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګ شتون لري الته محصلین دي ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخکې تر نه زیات اوس کار ته خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نږدې نږدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی کېږي.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
چیری لنه نه 50 کال وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي، ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللي دي. په خاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزای و. فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي، خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بېشمېره کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړش نه چای نه کا د سماوار ځنګړې شیشې سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیر خوندور شوربا و هم چمتو کیدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیز څخه پوښتلی دي.
د چای او چای په خولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا بیا ډیر پخوانه رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښتو، چای به یې کاوه او چیک به یې. نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهوري په دروازه کې، د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
یا ګرمه موږ راغلو دلته د ډیر پخو مرکزان راځي سره چای خوري دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه وخت تیري د اوس له ما سره یو ورور دی دی له قندار څخه راغلی دی نوم راته وایه
نوم اطلاکیم
له پخو وختونه د سماوت په کله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل کومې کیسې به کولې څوک به راتلل
خو ما او ته واده د په یو زړه وو په یو واده د اوس خو هغه وخت نشته واده خانه اوس هغه وخت کم دی هغه واده د چنکی به واده د پیجا شغونی یا به پشل غونی اوس خو واده د پسل شل غونی ده چنکه چای پڅو دی چای مو خولل دی ډوډۍ مو خولل پدری غونی پسلور غونی به مو خولل واده هم به ډوډۍ راکوم به چای راکت پنځه به مو ورکه پنځه کله تمام دی
تاسو ویل چې یو پنځه باندې به د چای و
او په یو پنځه نه پورته به و چای په یو روپی به و په خو پنځه به واده کړه ورځ به یې لا په کړه پنځه بل نه خلاصې دي اوس واده زر په یو در د خدمت پر خلاصې سره ولر څه در خدمت خلاصې
یعنی یو چای راکا چای په یو روپی و
په یو روپی و تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چای نه کوو یو پیسې وخت سره دا نه و چې اکاز ما پیسې دې سکړې واده ولې نه کړره اوس خو نړۍ د پیسې ورته سړی درته درول دي په دروازه کې چې از ما پیسې راکا واده د سوجي و خوړلې سو سوی راکې واده ولې نه راکې
د کابل سټډنکای احمد جان غڅوک دی ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نو راځي چای نه کی هم خوري له دې سره خبرې کوو
پنځه لس کاله بکی دادی ما هغه د چهار وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر ته درم ځکه چې دوی په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
bale او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي او د خواني خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې او خدمت دار
bale موږ تاسو کور کې خوب شروع پخو کنه
او لږه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لږه نه مزدار دی
مثلا bale مزدار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه هغه رقم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نو پیغام چي کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نشه راکول
یو بل ځای چې ډېر ستړي ښکاری و چې د سما واټر روان د ښکاری چې لري لار څخه راغلی دا کېدې خپل نوم راتوي
نو می جان هغه ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي ولا سوالې نه دی خو دا مايان وټول نه سيدي
سروبي کې مايان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سماوات ته دا ولې
دا خو ما دی ډیر مخینای دي د سماوات په کډینو نه مخینای دي موږ خدای دی وبخې دي موږ په لارو قبل هغه و دا ټول راتل بل ته موږ جوړی کړه امغه سترو کې ماما وخت یادي کې وسم په کډینو ماغه سي
ته له پلار سره راتلې مو شوم وې اوس دې تر راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات سوې
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دی په کډینو وخت به راغلو نو دته به شراغلو غون بل ته داله ناستو وطن خلاص پنګيري باندې ناستو مون بل تو سر ناستو بس دوی به دا ډوړی راو چې نه کیره وکړه ماته ولا په خړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان ساده خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې بناستو دا ته بس ناستو ما بس پنګيري بناستو هغه یو پنګيري هم
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راتوي
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مماره سو ګاور په ور کې سو پنځل په ور کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو راخرهږي
خدای کوي دا دی خلک دي چا اسکو دلته کال واشو چا اسکو
ای چای دی ویل ته تراسي دا سموات چا چای در کوي
ها چا
بیا پیسې در مخلي
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دی د سماور بنه پر مختلې شبې ده
د کیسیز و ادبیات لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي د زرپانی په نن نه پانه کې وګمج بارخیل لند کیسه بدل نه راوروي
زرپانه وخت ځان تکند غرمې تنګ دی کاوه هوا راته د شپې به د اوړي پادشاهي به ګلان غړېدلی وو، انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لک کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناستو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بلې، علیکم السلام، وړکیه څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا، خو خیریت نه راته ښکاري. څه شوي؟ سم غږیږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې. څه یې کړي؟ هغې د بېغیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیه؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړې، ادې هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال هک پک پاتې شو، مخ یې ښځې ته ورواړاوه. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته ښخوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډېر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخ ته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشې، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشې وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده، نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خار یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده، بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ، مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ورواړاوه: ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې یې بېګا وهلې وه. د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرموه هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه، غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه، بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، مازې د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهله او ټکوله. قرآن که هیچا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه ریړۍ هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. او ریندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوې ښایسته بنارسی اغوستی وو، مخکې په اوریښمین ټیکري کې کلک کلک پټ کړی وو، حمام یې کړی وو، په سپینو لوچو یې بنګړي اچولي وو، خپل کالي یې راټول کړي وو، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه وو. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده، لمر را ختو، په ټول کلي کې ماتم خبور شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي څرګندوله. لا خبر نه و چې د موږک ګولۍ یې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نه شوه. د ناوې مور سختې ساندې کولې، په ساندو کې خپله ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی، بی سا ولاړه وه. پس پین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترې ده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې. له ډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بیشوا یې ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدله نه ده.